یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د کابل پر وخت د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو دا یو ساعت خبرونه درم. ان کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته ولاړ. په یو بل راپور کې به ووري چې د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی په افغانستان کې د موقت حکومت منل د نظام د ړنګېدو په معنی بللې دي. همدا شان به مو د افغانستان د سولې د عالی شورا د درنشاد رئیس او ایران د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنې له جزئیاتو هم خبر کو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی نن د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته په رسمي سفر ورسید. د غزنی ښار په قاضي کلا سیمه کې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو سرتیرو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اوخته. او یو تازه خبر شوی لیست ښایي چې په نیوزیلند کې د مسلمانانو پر دو جمعتونو د برید د قربانیانو عمرونه د درې ډیر د اوبخې د دریو او اواویا کلونو ترمنځ وو. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته ورسید. جمهوري ریاست وایي ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید النهیان سره وګوري او د دواړو مشرانو په حضور کې به د افغانستان او متحده عربی اماراتو د ګډې اعلامیې د خپرولو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې شپږ تفاهم لیکونه هم لاسلیک شي. تمه ده چې دواړه هیوادونه به د کرنې، پوهنې، قانونو، انرژۍ، کلتور او ورزش په برخو کې دا تفاهم نامې لاسلیک کړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت مرکز ته څیرمه په قاضي کلا سیمه کې د یو ماین په چاودنه کې د ملي اردو سرتیرو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوری ازادي رادیو ته ویل چې په دې چاودنه کې درې سرتیری وژل شوي او درې نور ټپیان دي. نوری زیاتوي چې له چاودنې وروسته وسله واله نښته هم شوې ده، خو تر اوسه د په دې پیښه کې یا په دې نښته کې د نورو تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. له بلې خوا د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد احمد ازادۍ راډیو ته ویل چې د جګړې له ځایه دوه ټپیان هم د دوی روغتون ته لیږدول شوي دي چې ملکی وګړي دي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي د بغلان سمنګان د لوی لارې د امنیت لپاره په شاوخوا سیمو کې د عملیاتو پوځي عملیات پیل شوي دي. د 209 شاهین قلوردو د عامه نظم د لوا درستیزوال ډګرمن محمد نبی وایي چې د شاهین په نوم د عملیات د شنبه په ورځ پیل شوی دی او اوس مهال په چشمه شیر او د دې لوی لارې په هغو سیمو کې روان دي چې د وسلوالو طالبانو لخوا ګواښونه پکې زیات دي. ښاغلی نبی وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې دولتي ځواکونو ښه پرمختګ کړی دی، خو نوموړي د دواړو خواوو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بغلان سمنګان د لویې لارې په اوږدو کې عملیات په داسې حال کې پیلیږي چې په دې وروستیو دوو اونیو کې په دې لویه لاره د ناامنیو راپورونه ورکړل شوي او حتی ویل شوي دي چې په ځینو مواردو کې د تیلو وړونکي ټانکرونه هم په نښه شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. یو تازه خپور شوی لیست ښایي چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دو جمعتونو د برید د قربانیانو عمرونه د دریو او اووه اویا کلونو ترمنځ وو. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول چې د ځینو حالت نازک ښودل شوی. د نیوزیلند چارواکو تر اوسه هم د دې پیښې د قربانیانو په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره کړي، خو په هغو اسنادو کې چې نن د دې خونړۍ پیښې د قربانیانو د کورنیو د غړو لخوا خپره شول، د 40 نارینه وو او 40 ښځو نومونه لیدل کیږي، مګر د دوو قربانیانو نومونه په دې فهرست کې نشته. د نیوزیلند صدر اعظم جسندرا اردن وویل دا رسمي لیست نه دی او تر څو چې د قربانیانو د پیژندنې بهیر بشپړیږي اعتبار نه لري. دیو بل خبر لمخه د بنگلاديش د کرکټ د لوبډلې غړي چې په نیوزیلند کې پر جمعتونو لورستي بریټس خژوندي وتلې د خپل هیواد تستان شوی بنگلاديشي لوبغاړو ویل دي چې یو څه وخت به ونیسي چې د دې حمله له شاک څخه وځي. د بنگلاديش د ټیم کپتان محمد الله ریاض د ډاکې په هوایي ډګر کې خبريالانو ته ویل د یوازې دومره ویلې شي چې دای او د ټیم نور غړي ډېر نیکمرغه وو. د بنگلاديش د کرکټ د ټیم لوبغاړي په کرایست چرچ ښار کې د جمعې د لمانځه لپاره هغه جمعه تروان و چې یو وسلوال پکې پر راټولو شویو کسانو ډزې وکړې او 50 کسان یې ووژل. او د اندونیزیا په ختیځ پاپوا ولایت کې د زیاتو ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. د ژغورنې ډلې وایي دوی په سیلاب ځپلو سیمو کې د لادرکه شویو کسانو په لټه کې دي. د پرله پسې ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو او د مځکې د ښویېدو پیښو 950 نور کسان ژوبل کړي او لسګونه نور کسانو ته زیان اړولی دی. د اندونیزیا د طبي پیښو اداره ویره ښودلې چې د ژغورنې د عملیاتو په بشپړېدو سره ښایي د مرګ ژوبلې شمېره نور هم لوړ شي. دا خبرونه
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. که غواړئ دا نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابوظبی ته رسیدلی دی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي وایي ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په دې سفر کې د همکاریو شپږ بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت ابوظبی دولتي جهت سفر
د دې سفر د ګټو او اهدافو په اړه د سیاسي چارو لوی کارپو احمد سیدی سره هم غږیدلی یو.
د مونږ سیاسي د بل خبره دا چې په دې وختو کې د افغانستان او امریکا مناسبات تقریبا کرکچن دي. به سمو پیږي چې د امارات متحده عربي د وبد د افغانستان سره بد نه دي.
په یو بل راپور کې به ووري چې د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی په افغانستان کې د موقت حکومت منل د نظام د ډنګېدو په معنا بللې دي.
کوم یو ورشورې نظام دا لنګو معقد حکومت کله راسي دا په دې معنی چې په حقیقت کې مونږ حاصل الله سوا ته دوباره غواړو چې یو کوټه یو کور یو وطن دوباره جوړ کړو.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په نیوزیلند کې په دوو جماعتونو د تیری جمعې د ورځې د تروریستي برید د قربانیانو عمرونه د درې او یا کلونو تر منځ د خبرونې دوهمه نیمایي نوربست یو نیز خبرونې ته ځانګړې شوې ده. هیله ده ازادي رادیو سره پاتې شي. نو دا هم د خبرونه لومړی مطلب لکه څنګه مو چې وړاندې په خبرونو کې واوریدل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابوظبی ته رسیدل دي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی چې دغه سفر په ترس کې به د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ د همکاري او شپږ بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي له متحده عربی اماراتو سره د تفاهم اهمیت ته په اشاره سره وړاندیز کوي چې ولسمشر باید د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکو پیاوړتیا ته زیات پام وکړي. دا سفر زموږ همکار رحمت افغان تعقیب کړی دی. هم د اوس سره د کابل په سټډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني وکړئ.
مننه اکرام صاحب. د افغانستان جمهور ریاست وایي ټاکل شوی چې متحد عربی اماراتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په فرهنګي پوهنې ورزش قانونو انرژي او کرنې په برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشهد متحد عربی اماراتو پلازمینه ابوظبی ته تللی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور
افغانستان هغه وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ولړپړی دولتي پلاوی په مشهد د متحد عربی اماراتو پلازمینه ابوظبی ته تللی. ولسمشر به د دې سفر په ترڅ کې د ابوظبی له امیر حضرت شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وګوري
و امیر ابوظبی دیدار خواهد کرد.
متحد عربی امارات یو له هغه هیوادونو څخه ده چې په تیر کې په افغانستان کې د اغزمنتیا په هدف په بیلابیلو برخو کې د همکاریو تړونونه لاسلیک کړي وو. متحد عربی امارات له روغتیا، سوداګرۍ او نورو بیلابیلو برخو له همکاریو سربیره تیر کال د ناټو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې د اماراتو دفاع وزیر د ناټو ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته د خپل ځواکونو د استولو چمتووالی ښودلی وو. همداشان متحد عربی امارات له دریو هیوادونو څخه یو هغه هیواد په افغانستان کې د طالبانو نظام په رسمیت پیژندلی وو. متحد عربی اماراتو په دې وروستیو کې هڅې پیل کړې چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي وروسته له هغې چې دوه کاله وړاندې په کندهار کې په یو چاودنه کې د متحد عربی اماراتو 15 ډیپلوماټان ووژل شول، د دواړو هیوادونو اړیکې کمرنګې سوې دي. د دغه کمیسیون غړي احمد جاوید رؤوف وایي چې مشر باید له لاسلیک کېدونکو تفاهم لیکونو سره په خوا کې د بوزوبۍ له چارواکو سره د سیاسي اړیکو د پیاوړتیا لپاره هم زیات پام وکړي. هغه وایي موږ په سیاسي برخه کې یو لړ اختلافات لرو، که چیرې وتوانی کو چې ټولنیزې او سیاسي اړیکې ښې کړو ګټورې به وي او د سوداګرۍ له پلوه هم کولی سو مرستې وکړي. خو تر ډیره موږ سیاسي اړیکو د رغولو لپاره اړتیا لرو، کولی سو چې دغه اړیکې ښې ترمیم کړو. تل افغان چارواکو ویلي دي چې متحد عربی امارات کولای سي چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او سولې لپاره مهم رول ادا کړي. له دې وړاندې هم ولسمشر محمد اشرف غني څو ځله متحد عربی اماراتو ته سفرونه کړي دي.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته رسیدلی دی. همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې نظر دي چې متحده عربی اماراتو ته د ولسمشر سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو د رغولو په هدف دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او امریکا اړیکې یو څه ترنګلې شوې او افغانستان اوس هڅه کوي چې متحده عربی امارات د رغولو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي سیدی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې هغه هیواد ته د ولسمشر د سفر هدف څه دی.
رئیس جمهور په خار روابط استراتیژیک په امریکا او په کبی مملکتونو کې په دې وختو کې په ګاونډي هیوادونو په منطقه کې د رئیس جمهور سفرونه زیات شوي، لکه ایران، آذربایجان، امارات متحده او نور. د مانور سیاسي د بل خبره دا ده چې په دې وختو کې د افغانستان او امریکا مناسبات تقریبا کرکچل دي. رئیس جمهور پیږي چې د امارات متحده عربي روابط د امریکایانو سره بد نه دي. خدي په دې کې هم یو تپو تلاش دي چې حداقل تفاهم په منطقه کې عربستان او سعودي او سعودي او قطر او په دې مملکتونو کې یو د افغانستان سره په روابط د امریکا په حول کې کومک وکړي.
ویل شوي چې د سفر په ترڅ کې به ولسمشر په فرهنګي، معارف، ورزش، معدن، کرنې برخه کې او نور برخه کې د همکارۍ دغه وکړي. په دې برخه کې څومره د دوی همکاري د پام وړ ده دغه هیواد؟
دا خو یو خبره ده. امارات مونږ ته په ورزش او په فرهنګي مسایلو کې څه کولای شي. امارات کوم ډول تپل لري؟ خو دا یو ځای زموږ چې یو ځای سفر کوي، سیاسي سفر چې وي، شاته مجبور یو فرهنګي او اجتماعي دا خبره وکړو. نو څه وکړو؟
یعنی ستاسو خبره دا ده چې په ټوله کې ان اصلي هدف د امریکا سره د مناسبات درغول لپاره دغه وادونو ته سفر دی؟ بله،
د دې د جمهور تلاش کوي. تلاش شي چې امارات متحده عربي چې د امریکایانو سره ښه روابط لري، حداقل منځګړتوب وکړي.
سیدی صاحب، ستاسو په نظر باندې اوس افغان حکومت کوشش کوي چې رسول لپاره د سیمه ییز اجماع هم را جوړ کړي، نړیوال اجماع، فکر نه کوي چې په دې برخه کې هم شاید خبرې وشي له غیواد چارواکو سره؟
درسته، تاسو معلوم ده چې امارات، سعودي روابط قطر سره ښه نه دي. اوس طالبانو ته قطر په ولکې کې دي. اجماع منطقوي چې وشي خو غرده مزد، متاسفانه اوس اجماع منطقوي په یو رقابت، په یو نیابت بدل شوی. متاسفانه کاش کی دا کار ووسی، اما دا کار ما ته جر تر زره یعنی امکانات لرسته لمو پکې ده.
د افغانستان د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی و چې متحده عربی اماراتو ته د افغان ولسمشر د سفر په اهدافو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
یو شمیر چینایي کمپنۍ هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرو د مالونو د انتقال لپاره تر ټولو اسانه او بانکي سیستم رامنځته کړي. په افغانستان کې د یو چینایي کمپنۍ عمومي مسول عین الدین نجمان نن ازادي رادیو ته وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغانستان او چین یو شمیر بانکونه سره ونښلول شي، سو افغان سوداګر خپلې پیسې د دغو بانکونو له لارې ولېږدوي. نوموړي وویل چې د وایټنر په نوم دغه سافټویر له لارې به د سوداګرو پیسې په شفافه توګه د بانکونو لارې انتقالیږي. دا به داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغان سوداګرو پیسې د ځینو فرعي بانکونو لارې انتقالېدي چې د سوداګرو میلیونونه ډالر حیف میل کېدل. د بوټو د ساتنې او قرنټین تر ټولو لوی لابراتوار به ډیر ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته وویل د کابل په بادام باغ کې د بوټو د ساتنې او قرنټین په دې مرکز کې نباتي ناروغۍ او آفتونو له ډلې بکتریایي او ویروسي ناروغۍ پیژندل کیږي. د کرنې وزارت وایي د دې لابراتوارونو د کار په پیلېدو سره به په دغه هیواد کې کروندګرو او سوداګرو لپاره د ښه اسانتیاو رامنځته کولو ترڅنګ د نړیوال سوداګریز سازمان یا ډبلیو ټی او ژمنو ته هم ښه ځواب وویل شي. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو 50 کیلو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بورې 1500 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزده سره کې د زینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ سلويخت پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 سلويخت افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله مسله په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو د تیرې جمعې د ورځې د تروریستي برید د قربانیان عمرونه د درې او واویا کلونو ترمنځ دي. که څه هم د دغې پیښې د برید د قربانیانو په اړه تر اوسه ټول جزئیات نه دي خپرل شوي، خو د نیوزیلند صدر اعظم یې ویلي چې خپل خپلوانو ته د دې پیښې د مړیو د لیږلو بهیر به له ننه پیل او په درې ورځو کې به بشپړ شي. دا موضوع زموږ همکار نوریاس نوري تعقیب کړی. همدا اوس راسره د پراګ له سټډیو وصل دی. نوري صاحب، ستړي مشي، د په دغه دواړو جماعتونو باندې د تروریستي برید د قربانیانو په اړه څه ویل شوی؟
بل اکرام صاحب، په هغه سند کې چې د نیوزیلند کرایست چرچ د ښار پر دوو جماعتونو د بریدونو د قربانیانو په اړه برابر شوی، د وژل شوو کسانو عمرونه لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل د درې او واویا کلونو ترمنځ ښودل شوي. که څه هم تر اوسه د نیوزیلند چارواکو د تېرې جمعې د ورځې د ټولو قربانیانو بشپړ جزئیات نه دي خپره کړي، خو دغه لست د قربانیانو د کورنیو لخوا برابر شوی او نن خپور شوی دی. د دې لست له مخې په دواړو جماعتونو کې په بریدونو کې 40 نارینه او 40 ښځې وژل شوي، البته ماشومان هم پکې شامل دي، او دوه نور قربانیان په دغه لست کې نه دي شامل. په ټوله کې په دې برید کې 50 کسان وژل شوي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسندرا آردرن ویلي چې دغه لست رسمي نه دی، او رسمي هغه به د ټولو قربانیانو د هویت له بشپړولو وروسته خبر شي. په دواړو جماعتونو کې په حملو کې شاوخوا 40 تنه هم ژوبل شوي. دا په نیوزیلند کې د ډلیزې وژنې تر ټولو لویه پیښه ده. برید کوونکی چې یو 28 کلن استرالیا خودل شوی، لومړی په دې خار کې د ال نور په جمعه کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې، په لسګونو کسانی ووژل، او وروسته د خار بل جمعه ته لاړ او هلته هم په ډزو ډیر خلک ووژل. بل اکرام صاحب،
نوری صاحب، لکه څنګه چې وړاندې مو ویل شول، د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې د دې پیښې د مړیو د لیږد بهیر به لننه پیل شي او په درې ورځو کې به بشپړ شي، خو اصلا د دې پیښې د قربانیانو مړي به خپلو خپلوانو ته کله سپارل کیږي؟
د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې د قربانیانو خپلو کورنیو ته د مړو د سپارلو بهیر به نن پیل شي، او دغه بهیر به هم په درې ورځو کې بشپړ شي. یعنی د مارچ تر 20 به د دې پیخی طول قربانیان خپلوانو تا وسپارل شي. البته په همدې موده کې به کله چې خپلوانو ته دوی مړي سپارل کیږي هغوی ښخول کیږي. هم د نیوزیلند صدر اعظم البته یو بل ټکي ته هم اشاره کړې ده، ویلي دي چې مخکې له دې چې پر دغو جماعتونو برید وشي، د برید اصلي عامل بیانونه هم یو سیاستوالو ته استولی وو. د شاوخوا ډیر شو زیاتو سیاستوالو ته چې د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې دې ته هم دغه بیان یا اعلام اعلامیه رسیدلې وه او سمدستي پولیسو ته سره شریکه کړې وه او پولیسو هم په دوه درې دقیقو کې اقدام کړی دی. یعنی مخکې له دې چې برید کوونکی حمله پیل کړي، په لومړي جماعت له حملې څو دقیقې مخکې ټولو اکثره سیاستوالو ته د دې حمله په اړه بیان خپور کړی وو، هغوی ته استولی وو د ایمیلونو له لارې. خو د نیوزیلند صدر اعظم جاسندرا آردرن ویلي چې موږ نه پوهېدو چې دا حمله به چیرې او کله ترسره کیږي. بلی اکرام صاحب،
ډیره زیاته مننه. نوري صاحب، درنو دوستانو، وام اوریدل چې په نیوزیلند کې په دوه جماعتونو د تیری جمعې د ورځې د تروریستي برید د قربانیانو عمرونه د درې او اویا کلونو ترمنځ بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې موقت حکومت منل او راتګ د نظام د ړنګېدو په معنا دي. دوی وایي چې موقت حکومت په سیمه کې روانو نیابتي جګړو او ستونزو ته ځواب نشي ویلی او ویره شته چې هیواد به یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې پورسته یو څو ورځو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د چارواکو لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو څرګندونه کیږي. په اړه نور حال د رحمت افغان پر راپور کې
د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وای افغان ولس په تیر کې د موقت حکومتونو سخت ګاللې دي او تاریخي تجربې ورنه لري او حاضر نه دي چې شته نظام له لاسه ورکړي او بیرته شاته وګرځي. د دغه جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکي، سیاستوال او عام خلک نه باید د موقت حکومت په منلو سره خپل قانوني حکومت ړنګ او بې ثباتۍ ته لاره هوار کړي.
دا په دې معنا چې په حقیقت کې مونږ هر الله سبق دوباره غواړو چې یو کوټه، یو کور، یو وطن دوباره جوړ کړو. مونږ هم سیاسي ملکونه په ډېر قاطعیت سره د موقت حکومت ملاتړ کوي. یعنې دا په دې معنا چې موقت حکومت دوی په ګټه د افغانانو په تاوان، چې هیڅ افغان غواړي چې موقت حکومت جوړ شي.
دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو څو ورځو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د چارواکو لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو څرګندونه کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې لپاره د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد باندې تون انتقادونه کړي وو او ویلي وو چې ښاغلی خلیلزاد د داس یو لنډمهال ادارې د جوړولو په لټه کې ده چې مشري به یې په خپله کوي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پورز ډیورن کرخه ته نږدې په باجول قبایلی سیمه کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړېدو خبره کړې ده. د افغانستان جمهور ریاست په تازه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي، خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش شاوخوا یوه میاشت وړاندې په کابل کې یوې غونډې ته ویلي و چې دغه هیواد د موقت حکومت د ازمایلو ځای نه دی. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله بیا تازه له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چمتو دي چې واقعي سولې ته رسیدو په شرط موقت حکومت ومني. په ورته وخت کې د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته نومان محمد حنیف اتمر د تیرې پنځشنبه په ورځ به خبري ناشته کې ویلي و چې د راتلونکو جوزا میاشت نه وروسته د ملي وحدت حکومت ورته د منلو وړ نه دی. ښاغلی اتمر مخکې ته دی ویلي و چې د سولې پروسې د ښه پر مخ بیولو لپاره د ملي وحدت حکومت نه وروسته یو موقت حکومت رامنځته سي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دغه هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو مخالفت کوي. د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات وای هر څه باید بیرته له صفر نه شروع نسی.
د جګړې د ختمولو لپاره نور لارې چارې هم شته. همدا اوس موږ یو نظام لرو، اساسي قانون لرو، په دې کې د افغانستان په جغرافیا کې منحست یو حقوقي شخص په توګه باندې ادرس لرو. آیا د دې په ترمیم باید بحث وشي، نه دا چې موږ له صفر نه شروع وکړو.
ښاغلی سادات زیاتوي موقت حکومت راتګ ته شرایط شته چې اوس افغانان له هغه پړاوه تیر سوي دي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ورزو پکتیکا ولایت ته د پکتیکا ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې دغه ولایت پی آر ټی د دغه ولایت د محلي ادارې لوري چور کیږي او سامانونه پاکستان ته انتقالیږي. دوی له مرکزی دولت څخه د مخنیوي غوښتنه کوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
د پکتیکا د ولایت شورا غړي ځوانان او مدني فعالان وایي دغه ولایت پی آر ټی سامانونه د چرکې دول حالت سره مخ او د کباړ په نوم پاکستان ته انتقالیږي. دوی وایي په دغه چرکې د دغه ولایت د والی او امنیه قمندان تر څنګ د محلي ادارې ځینې نور چارواکي هم لاس لري. مدني فعال رحیم پښتونیار ازادي راډیو ته وویل په لسګونه موټران له دغه پی آر ټی څخه خبرېږي چې تیره شپه څو موټران د ملي امنیت د منصوبینو له لورې ونیول سول.
د پیارټی چورکی د چارواکو لاس دی او چارواکی غواړي چې پیارټی له خاورو سره خاورې کړي.
بل لور ته د پکتیکا چارواکي هم له پیارټی څخه د جنو مالونو د استلو خبره منی خوایي. دا ټول کثافات او اضافي مال نه دي. د پکتیکا ولایت امنیه قمندانۍ ویان سا محمود آریان ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د شنبه په ورځ په جوړه شوې غونډه کې چې د والی او امنیه قمندان تر څنګ د ملي امنیت رئیس او نورو رئیسانو هم ګډون کړی و د غیر ضروري توکو د استلو پریکړه وسوه.
هغه شیان دي چې کثافات موږ ته ویله شو ضایعات دي چې مقصد قابل د استفادې نه دي. هغه شیان دي چې د ولایت سره په همغږۍ د امنیت ملي د یو ادارې جلسې په ګډه سره په نظامي جلسه کې په همغږۍ چې دغه شیان ته ځای نیوله دا باید لیلام کړو.
د پکتیکا د ولایت شورا غړی عزیز عزیز بیا وایي څو ځله له دغه پی آر ټی څخه د سامانونو د غلا راپورونه ورکړل سوي دي. ازادي راډیو ته وویل په یو خبري غونډه کې دا پریکړه سوي و چې له دغه ځای څخه بسري ستن نه انتقالېږي خو دا د چې بیا چور پیل دی.
مازبادي کانفرنس په خپل ولی قومندان د امنیت په خپل هم دغه پریکړه وکړه چې مونږه د بار په شت صورت سره مونږ ته اجازه نه ورکوم پکتیکا نه پاکستان خاورې ته ځای خواته واړې.
مدني فعال نسیم سوداګر وایي محلي اداره د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي چې ګویا دا غیر ضروري مالونه او یا هم کثافات دي. دی وایي په دغه پلمه سامانونه لوټل کیږي چې دا کار یو ځل د پخواني والی په وخت کې هم سوی وو.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته نجی صافي کتنه کړي په ګډه یو.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننیو غنو کې د افغانستان د سیاسي حالاتو په اړه غنی لیکنی خبرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانی لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډانل ټرمپ له خپل لوړپوړو پوځي او استخباراتي چارواکو سره د افغانستان په اړه مهمه او پټه غونډه کړې. په مطلب کې راغلي دا غونډه ورسته له هغې شوې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د افغان سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر سو نیوکی کړي. د مطلب لیکوال د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه د خپل ملي امنیت ډلې سره یو سات سری یا پټه غونډه کړي. په مطلب کې راغلی دا غونډه د پینټاګون په یو خونه کې چې ټانګ نومیږي د مرستیال ولسمشر مایک پینس، بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د ملي امنیت سلاکار د سی آی ای مشر او ځینې نورو امنیتي چارواکو په ګډون جوړه شوې وه. ورسپانې دا هم لیکلي چې د سپینې ماڼۍ یو بیان چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ویلي چې دا غونډه د افغانستان په اړه د معلوماتو شریکولو غونډه وه. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې امریکا پر حمدالله محب سفر بندیز لګولای. په مطلب کې وړاندې راغلي د زلمی خلیلزاد او افغان سولې په تړاو د ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ورسي او سرګندونو په خبرګون کې ویل کیږي چې متحده ایالاتو پر نوموړي امریکا ته د سفر بندیز لګولای. په مطلب کې د امریکایي ورسپانو په حواله راغلي د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو ویلي چې د ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار د ورسي او شخصي سرګندونو په جواب کې ممکن نوموړي ته ویزه ورنکړي. په مطلب کې د غشن ویل شوې چې امریکایي ډیپلوماټانو بهرنیو چارو وزارت ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د احضارولو دفاع کړي او ویلي دي چې د محب شخصي برید په ډیپلوماسۍ کې ځای نه لري. او هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د ورسیو خبرو په اړه لیکنی کړی دی. په سر مقاله کې راغلی عمران خان د قطر مذاکراتو ته په اشاره سره ویلي چې له طالبانو سره مذاکرات پیل شول، په افغانستان کې به نږدې راتلونکو کې سوله راشي او نوې حکومت به رامنځته شي. سر مقاله لیکونکي لیکلي د افغانانو په کورنیو چارو کې د هر چا لاسوهنې او طالبانو سره د امریکایي او پاکستان پټ جوړجاړی د افغانستان د خپلواکۍ په وړاندې ښکاره تیری او د نړیوال سیاسي دوت خلاف دی. ورسپانې د عمران خان د خبري غندلې دي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوړه یو درنو دوستانو لکه څنګه چې تاسې خبر یاست د افغانستان او د ایرلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه چې پیل شوې ده نن درېیمه ورځ ده. اوس ایرلند بیټنګ کوي او شپږ شپېته منډې کړې. شپږ کسان یې اوټ شوي. له دې نه وړاندې افغانستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 314 منډې کړي او له دې نه ورمخ کې ایرلند 122 منډې کړي. ایرلند اوس مهال 25 رنز لیډ اخیستی، یعنی 25 منډې لیډ اخیستی دی او دوی سلور کسان لا هم لزان سره لري. نو شاید لوبه تپکتلو سره شاید دا لوبه نن پایت ورسیږي او نن ورسته ورځوي.